یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خیوي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسل افغانانو د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې ویاړ یې درلود د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیرې ریتنو مرسودی سره یې بیا وکتل. نوموړي په دې اړه څه نور نه دي ویلي، خو د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ په قطر کې د دوهې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې دواړه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه تازه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیټاټ پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نغدو مرستو د یو پروګرام د پیلېدو خبر ورکوي. د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نغدې پیسې ورکول کیږي د افغانستان په ښاري سیمو کې د معاشات د دوامدار ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیئت مشر ډیوید ارخامایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکرې را روانې سه شنبې او چهار شنبې ته پلان شوې دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل څخه باندې میاشت کېږي، خو لا هم دلته جګړه روانه ده. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره شوې مرکه خبره نه کړي. دا خبره میدوزا خبری اژانس ورکړې ده. زلینسکی د میدوزا دوش تلویزیون، کومرسانټ ورځپاڼې او زیګار یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبری رسنیو سره پرون 90 دقیقې مرکه کړې او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنی کنګل کړه چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په روسیو کې د بندیزونو په لستونو کې شامل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي د ټلویزیونی خبرونو بندیدو ته خبرګونونه پراخ شوي دي.
یوازې دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسو. متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ.
د بیان ازادۍ پر اصل د دې اقدام اغیز څه دی؟ د چارو له کتونکو سره خبرې پرې کوو. د پخوانی حکومت سرتیری او کورنۍ وای لا هم د طالبانو له ګواښه خوندي نه دي.
محکمه سهرایش کدن
هغه سهرایی محاکمه کړ. لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوش پی او درې ورځې وو. د دوی تر شکنجې لاندې ومړ.
همدا اونۍ د روسیې او اوکراین مرکچیان ترکیه کې بیا جرګه کیږي. د اوکراین ولسمشر وایي دغه خبرو کې د ځمکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کوي. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. پر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه او اغیزې پکې څیړل کیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع همدا ده چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د بی بی سی او امریکا غاک پر ټلویزیونی خبرونو بندیز د بیلابیلو لوریو خبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا د طالبانو دغې پرېکړې خفه کړي دي. په ورته وخت کې لکندهار هم راپورونه وایي چې سیمه ییزو طالبانو دغلته د ملت غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړلې او درې کارمندان یې له ځانونو سره بولي. په دې اړه وروسته لکندهار درته وایي، خو اوس ورځو کابل ته. د دغه ځای مو همکار استډیو ته وصل دی. ستړي مشي راځي د خلکو او یوناما په غبرګونونو تام شو چې دوی د بی بی سي او امریکا غږ د ټلویزیونی خبرونو د بندیدو په اړه څه ویلي.
بلې لودین صاحب، په افغانستان کې د رسنیو د محدودیتونو د دغه دوام په اړه باندې چې ځینی خلک وي خای دای تر ټولو سخت وي بلا بیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو سره چې موږ خبرې کړي دوی وي چې د بی بی سی او د غشان د امریکا غک تلویزیونی خبرونه تعقیبولي او په دغه رسنۍ باندې بندیز شې دوی ډیر سخت خپه کړي ځکه د دوی په وینا باندې چې ورلمخه په کورنۍ او رسنۍ باندې محدودیتونه د دې لامل شوی چې حقایق ته دوی لاسرسي ونه لري او د دوی په وینا باندې چې همدا نړیوال رسنۍ وی چې لکترلګه دوی ته حقایق ورسول او بلا بل تعلیمي خبرونه د دوی په وینا باندې چې د لړل او دوی ترز دکړې کولې د طالبانو لوري چې بندي شوی دی دا یو خوشینون کې عمل د خلک بولی دوی وي وغوښتنه کوي البته د طالبانو نه چې باید ژر تر ژره په دې اړه خپل د غپریکړه بیرته واخلي. طالبانو تیر ورځ په دې اړه اقدام کړی دی او امریکا غک او د غشان بی بی سی تلویزیونی خبرونه چې په افغانستان کې د بیلابیلو خصوصي تلویزیونونو نه دا نشرې دي د دې نشرات بند کړی دی او تر دې نه اله لامل هم نه دی پداګا.
ما هم دا پوښتنه کوله چې ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې طالبان ولې پر تلویزیونی خبرونه بندیزونه لګي، آیا د دوی سپارښتنې نه منلې او کنه دوی مثلا د ټلویزیونی خبرونو د وړاندې کولو پر څرنګوالي نه وکی درلودې؟ څه وایي طالب سرچینی دلته تر اوسه سره په خبرو توانېدلې؟
طالبانو پر رسمي ډول باندې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد پی ډی آی اژانس ته تایید کړی چې دغه ټلویزیونی چینلونه بند شوي دي او دوی لامل دا بللی دی چې د طالبانو د حکومت سره د دوی نشراتو اړخ نه لګو، دغه د دوی د نشراتو د پالیسیو ورسره اړخ نه لګولو. اخوا په کندهار کې د ملت غږ په نوم باندې لودین صاحب د یوې سیمه ییزې رسنۍ مسؤول بسم الله وتندوس وای چې نن سهار دغه رسنۍ ته د طالبانو د استخباراتو وسلوال ورغلي دي، رسنۍ ورته تړلې ده او دغه رسنۍ درې کارمندان هم لزان سره وړي دي. خاغله وتندوس ته لامل د تیر ورځې غونډه بولی چې تیر ورځ په کندهار کې د رسنۍ او د مسولینو سره د سیمه ایزو طالب چارواکو غونډه کړې ورته ویلي دي چې باید په موسیقي باندې بندیز ولګي کنه رسنۍ به یو تړل شي، د لامل اونده یادوي. خو په دې اړه طالبانو په رسمي ډول باندې تردید ما څنګه دی ویلي لودین سے تیر 2021 کال اگست میں شریسی چی په افغانستان باندې طالبان وکمن شوی دی، زیات شمیر رسنۍ تړل شوی دی، خبريالان طالبانو وهلی ډبولی د غشان بندین کړی دی د بیلابینو لاملونو لامله د رسنۍ او د تړل کېدو اصلي لامل چې دی هغه د طالبانو محدودیتونه بلل کېږي او د غشان مالی امکانات.
بله،
سوره جوړان یو راپور خپور شو چې په افغانستان کې د تیر شپږو میاشتو کې د شپږ سو درويشت افغان رسنۍ ولډلې درې سو تل تړل شوی دی او په دې سره 2500 خبريالان بيدن
کور ودان. ډېر مننه. په کابل کې زموږ خبريال و چې د روسي خبرګونونو په اړه چې د امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون د خبرونو په اړه دی تاسو ته راپور درکو. د طالبانو دا اقدام څه ډول اقدام بللی شو؟ د بیان ازادۍ اصل ته زیان څه دی؟ د تحلیل لپاره د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیاس سټډیو ته وصل دی. بومیاس، ستړي مشي، تاسو د طالبانو دا اقدام څه ډول ارزوي؟
مننه، سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې د دې اقدام تر شا یوازې یو فرضي لامل نه سو ګڼلای، ګڼ لاملونه دي چې هغه ته د رسیدو یا اهداف دي چې د هغه ته د رسیدو لپاره کوي طالبانو د اقدام باندې لاس پورې کړي. ولې په ټوله کې دا د بیان د ازادۍ لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي او خلک په یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلومات ته لاسرسی د پخوانیو نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسی ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله، بومیاسه، پوښتنه دا ده چې دغه رسنۍ او امریکا غږ او بی بی سی تاسو هم حتما خبرونه تعقیب کړی دي او تعقیبوي د دغه نشراتو او د افغانستان هغه نور رسنۍ چې په افغانستان کې دي، دا محل دغه نشراتو ترمنځ توپیر څه کېدای شي؟ یعنی طالبان ولې دا بندوي سره لدی چې لزګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره داده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخه یا پالیسی میکر برخه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیز ولري او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پر باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سی او امریکا غاک تر رسنۍ چون ایډیټوریال برخه هم د طالبانو له ولکې نه لری و غو کولای سولې چې په آزاد توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیذ کاندي او هغه تعقیب کاندي او تر ډیره حد د دې رسنیو هغه د بس میلمانه معمولا لداسې سیمونه به وسی ګواکې هغه به د افغانستان د طالبانو له ولکې نه لرې و یا به لاسرسي نه لرې و نو کیدلی سولی چې وقایع او حوادث په بې پرې ډول آزاد ډول باندې تحلیل ارزیابي او خلکو ته یو عامه تنویر ورکاندي. نو له دغه لامل هم کیدلی شي چې طالبان دې ته هڅولي تر څو دغه رسنیو باندې بندیز ولګي.
یوه مسله وه او بخی راځي په دې لږ بحث کوچن وخت کم ده چې امریکا او بریتانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت لملاتړو غنل کېده او سم طالبان هله لري چې ورسره په بشری برخو کې مرستي وکړي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راځي امریکایي یا بریتانیي رسنۍ ټلویزیونی رسنۍ بندوي د دغو حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
خای دین دغه عمل د طالبان له خوانه یو عکس العملی عمل مو شي. تقریبا 3 ساعت مخکې لدی قزینه د طالبانو او د امریکایي مقامات ترمنځ په دوحه کې کېدون کې ناست او پلان سوی ناست او هغه په یو جانب ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي دا یې لغوه کړله. او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په حیث باندې کارولي تر څو دوی ته وښیي چې که چیرې تاسې کولی شئ په ځینو مسایلو باندې تمرکز وکوي او هغه منحص فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروي. موږ هم کولی شو چې د فشار وسایل په تاسې باندې لرو او هغه به اعمال کو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دې نه مرغې خواتجي ښایي دام فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګم دلته یو مسله کېدلی شي، یو ضعیفه مسله کېدلی شي. ښایي تاسو وګورئ چې مسکو هم په ورته پریکړو باندې لاس پورې کړي چې ځینې رسنۍ محدود کړلې نشراتي یې وېسل له روسیې نه، او دغه روسیه خپل د نفوذ ساحه بولي، چین خپل د نفوذ ساحه بولي، غواړي چې د امریکا او د غربي نړۍ د تبلیغاتي نفوس هغه سيطره لدی سینه محدود کړ.
کور مودان ډیره ډیره مننه د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړي ضیا بومیاو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو په ورته موضوع کې پاتې کیږو. په خوست کې د رسنیو مسولان وای چې له بیلابلو ننګونو سره مخامخ دي. دوی وای چې که مسؤل چارواکی او دغه راز نور اړوندې ادارې لاسنیوي ونه کړی ممکن د غلطه رسنۍ د بندیدو لګواک سره مخامخ شي. تفصيله په دې راپور کې اورو.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایزو رسنیو ستونزې ډېرې شوي او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام رادیو سیمه ایز خبریال ایوب جان خاطر آزادۍ رادیو ته وویل
محلی رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالی او امنیتي برخې د تشویش وړ دي. که چیرې اقتصادي برخې ته توجه او امنیتي برخه تضمین نشي، د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بوختي دوی به هم وزګار شي او خپل کورونو ته رخصت شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبریال ایسا خان تسل وایي په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
اوسم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسیې سره پر روانو خبرو کې چې روان اونۍ په ترکیه کې په پام کې دي د اوکراین پر ارضی تمامیت ټینګار کړي. تفصیل له احمد تکلاور.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترکیه د خبرو په درشل کې تیر شپه ناوخته په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره په خبرو کې د دل لومړیتوب به د اوکراین د ارضی تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کار نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زلنسکی ویل چې اوکراین په رښتیا او بې له ځنډه سوله غواړي او د ترکیې په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روس پلاو بلتون پالو په تیرو اتو کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پام وړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسیې په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالي کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاو چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خبر شو خبرداري ورکړ چې اوکراینیان به د چریکي جګړو په وسیله دا پلان شند کړي.
مخکې له دې چې نورو راپورونو ته ادامه ورکړو، د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو په مشرۍ د مرکزی بانک چارواکو تیر ورځ د خصوصي او سوداګریزو بانکونو له مسؤلینو سره کتلی دي. مرکزی بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په یاد ناسته کې د خصوصي او سوداګریزو بانکونو په عادي فعالیت او خلکو ته د ښه خدماتو په وړاندې کولو خبرې شوې. مرکزی بانک وړاندې لیکلی چې په نږدې راتلونکي کې به خلکو ته د بانکي خدمتونو په برخه کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. دواړو خواوو په دې وروستیو کې په بانکي نظام کې د رامنځته شویو طرزالعملونو او تګلارو په ښه تطبیق او ورسره د ستونزو په حل ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې له اتو میاشتو په تیریدو لا هم خلک د بانکي خدماتو په برخه کې شکایت لري او له مسؤلینو د دې ستونزې د هوارې غوښتنه کوي. په کابل کې د بزګر میلې دریمه ورځ دغه میله او نندارتون چې د شنبې په ورځ د کابل په بادام باغ سیمه کې پرانستل شوی سبا یې وروستۍ ورځ ده. دغه نندارتون ته ورغلي پانګوال او بزګران له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل محصولاتو ته د نړیوال بازار غوښتنه کوي. دوی وایي سره له دې چې ډیری افغاني تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر دي، خو بیا هم نړیوال بازار یې ښه نه دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. طالب چارواکو د دغه میلې او نندارتون په لومړۍ ورځ په دې برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی و. سکال د بزګر میلې او کرنیز محصولاتو په نندارتون کې شاوخوا 200 غرفې ښودل شوې چې د غرفو کې بیلابیل کورني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون هر کال د افغاني تولیداتو د ودې او په دې برخه کې د فرصتونو، ستونزو او دې ستونزو ته د حل لارو موندلو په موخه جوړیږي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو ایرو 9 افغاني 1 شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 114 افغاني، یو سعودي ریال 22 افغاني 2 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي کلدار 106 افغاني او زر پاکستاني کلدار 415 افغاني.
اوریدونکو، زه په دولسنیم بجو بیرته راستنیږم، خو اوس مایک خپل همکار ملالای بشیر ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د پروګرام دی برخه ته مو زملالای بشیر هرکلی کوم. وړاندې پخپرونه کې دا راپورونه لرو: د طالبانو د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د جمهوریت نظام د یو شمیر سرتیرو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي طالبانو وژلي دي. دوی وایي د طالبانو رژیم په خپل ژمنو نه دی ولاړ او اوس هم د مخکنیو نظامیانو او د لوړ پوړو چارواکو پلټنه کوي. د بشري حقونو د څار ډله هم اندېښنه ښیي چې طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړې دي. جزئیات په دې راپور کې:
د مخکینی حکومت د لوړپوړو نظامیانو امنیتي او دفاعي سرتیرو د ترور دوام. د دې پیښو تازه د مارچ په 22مه ماښام مهال د کابل د شکردرې ولسوالۍ د کوچکین په سیمه کې وشوه. دې سیمه کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې ریاست یو لوړپوړی افسر احمد زه حبیبي په نخښه شو. یو سرچینه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل، حبیبي لما خام منځو وروسته کله چې کور ته ستنېده ووجل شو. سرچینه چې د حبیبي انزورونه هم ازادي راډیو ته لیږلی وای، بریټکون کې طالبانو خود طالبانو حکومت د دې ادعا په اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړه. د کاپیسا د کوهستان د دویمه حصي اوسیدونکو حفیظ الله د حق قربانیانو ل ډلې بل تندې چې ورور وای طالبانو په ډیر بیرحمۍ لمړی شکنجه او وروسته وواژه. د هغه ورور ولی الله چې د زنګړو ځواکونو افسر او ازادي راډیو ته وویل،
محکمه سهرایش کدان
هغه سهرایي محاکمه کړ لمړی ولسوالۍ تر اوس حالت اور سره دوش پی او درې ورځې وو د دوی تر شکنجه لاندې ومر. وروسته یوړ د هغه طالبانو چې وژل شوی و دا غوی په سر یې ودراوه او څو شاجورونه یې پر خالی کړل.
د مارچ په ولسمه د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو لطف الله چې په مخکینی نظام کې د ملي اردو سرتیری او وژل شو، هغه تنګ دي سرچینی چې نغواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، طالبانو هغه له موټر ښکته کړل او وروستۍ په ډزو وشت. یو ډیر شمیر نور کسان چې دا کوي د کورنۍ غړي د مخکینی نظام پر مهال امنیتي او دفاعي بنسټونو کې سرتیری او یا هم افسرانو د طالبانو لخوا ووژل شول، خو دوی د امنیتي سنزو او ورته پیښو د ګواښونو له امله خبرو ته نه حاضرېږي. نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دې ډول وژنو په اړه بل راپور هم خپور کړی و چې د اوو تنو مخکینیو نظامی افسرانو او سرتیرو وژنې پکې مستند شوې وي. د دې وژل شویو افسرانو او سرتیرو کورنۍ ادعا کوله چې طالبان او ورته نږدې کسان په دې وژنو کې لاس لري، خو هغه مهال طالبانو دا ادعا رد کړې او ټینګار وکړ چې دوی عمومي بخنه اعلان کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې په هلمند کې د طالبانو د یو شمیر قومندانانو تر وژلو وروسته طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي، هغه چې د بشري حقونو د څار سازماني اندېښمن کړي. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پټریشا گاسمن تیره اونۍ د ازادي راډیو ته وویل، طالب چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو د گاسمن په خبره طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې لداسي وژنو لاس پسر شي.
طالبان لیډرز ان هلمند شود
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته جواب ورنکړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونه تبا د یو قانوني بهیر پترت کې جواب ورکوي.
د مارچ په 23مه د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم طالبان تورن کړل چې د عمومي بخنې سره سره د افغانستان د مخکینی حکومت امنیتي عسكر نیسي، شکنجه کوي او وژني.
تعقیب د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت افسرانو او سرتیرو څارنه ورکیدل او وژلې، د خلکو بې عزته کول، خصوصي حریم ته ننوتل او ځینې نور مسایل لامل شول چې تیر میاشت او تیر کال زموږ د خلکو لپاره یو تور کال وي.
له طالبانو مو په دیاړه سپیناوی وپوخت، خو ویندویانې خبرو ته حاضر نه شول. د هدفي وژنو سربیره طالب وسلوالو وروستیو کې په کونړ، کابل او کندهار کې د ملکیانو پر موټر ډزې کړي او یو شمیر کسانو ته مرشوب لاړولې. د 1400 لمریز کال د سلواغې په دیرشمه د کندهار په 400 سیمه کې پر یو ریکشا د طالبانو په ډزو کې وخزه وژل شو او دوی نورې ټپیانې شوي. د قرباني شوي کورنۍ یو غړي جانان ازادي راډیو ته وویل، ډزې هغه طالب کړي وي چې پر غزمه ولاړو.
نو دی د واده په سودا په مراسم سره وتلی وو. خیر در ماپښین پرې سودا کړي او ماپښین چې کله کور ته کلل رښوان ته ویلو چې زموږ د ماپښین دلمنځه وخت لږ مشر ورسو. نو دی پروان بیا باندې ورکلی او دته ویل سي او چې ته رښوه درو تالی ورته ویلی و چې مقصد د رښوان ورته ویلی و چې وروره دا جانی و چې مال منځه ته ورسو. اده ورته ویلی و چې ورور طالب ته ویلی و چې مقصد دا جانې وچمال منځ ته ورسو زکه چې پروان به باندې راندور ته ویل ول نه جل منځ مانم نه چې غور ته توبه وکړ د خدای او پرتول د خدای او رسول دی لانه بیرېش انو د رخصوان رخصه را کټول لږ ځان سره سموي د شاده خو پیرین کړیو په اول سر کې زمو راجانی په سر کې وشتلو هغه خوش پزای پر ځای شي د سوي او پات سوز مکشنه نه بیا په د لاس په سنگل کې وشتلو هغه تر دا وسه پرم چپیان دي په کوټه کې د دې ځای درافته کې نه دي.
د همدی میشتي په درويشتمه طالبانو په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر پر موټر ډزې وکړي او هغه وواجه. د غشان د مارچ په 3 منټه طالب وسلوالو په کونړ کې د واده پر موټر ډزې وکړي چې په پایله کې د واده د هلک یا زوم اورور قری یاسین پکې وژل شو. له دې وړاندې د کابل په دشتي برچی کې د زینب په نوم او له حق مخ کې بیا د مور یو زوی فیصل هم هغه محل وژل شو چې د طالبانو امنیتي کسانو یې پر موټر ډزې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د لیندۍ په 9 نیټه د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیر یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان پر راپور کې ادعا شوې و چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 20 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وژل شوي او یا نادرکه شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملیشو تر سل زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا هم ورک شوي دي.
اوس هم هغو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د افغانستان په اړه خبره شوي. ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره ورستوي اعتراضونو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. شوزو او نجونو د شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت مخې ته مظاهره وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي بیرته پرانیزي. په مقاله کې اشاره شوې چې مظاهرچیانو شعارونه ورکول تعلیم زموږ حق دی، د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په دې مقاله کې ولولو چې طالبانو تر دې مخکې د اعتراضونو او لاریونونو مخه نیولې او په کشکیل کسان یې بندیان کړي وو، خو د وروستیو مظاهرو مخه یې ونه نیوله. پر طالبانو په پراخه کچه هغه مهال انتقادونه زیات شول چې د مارچ په 3 نیټه اعلان وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تر امر ثانی پورې تړلې دي. له هغه راهیسې چې طالبان په اګست میاشت کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د افغانستان په ډیرو برخو کې د هلکانو د ښوونځیو تر څنګ د نجونو لومړني ښوونځي هم پرانیستي دي، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې په ټولګیو کې نه پرېښودل کېږي. د ګارډین په دې مقاله کې راغلی چې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې د نجونو منځني ښوونځي به د 4 شنبه په ورځ د مارچ په 3 بیرته پیل سي، خو د دغې ډلې مرکزي مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل چې ښوونځي به تر هغه وخت تړلي وي چې یو هر اړخیز او اسلامي پلان نه وي جوړ سوی. نیویارک پوسټ خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې طالبانو په الوتکه کې د هغو ښځو د سفر مخه ونیوله چې نارینه نه و ورسره. یو شمیر هغه ښځې چې تیره اونۍ د کابل هوایي ډګر ته ورغلې وې دوه تابع اتلري او غوښتل یې خپل کورونو ته ستنېسي. د بیلګې په توګه ځینې د کاناډا اتباوې ورستلولو چې طالبانو دوی پرې نه شودې چې د کام ایر ورستلولو چې طالبانو دوی پرې نه شو دی چې د کام ایر او اریانا شرکت له لارې اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه ته الوتنې وکړي. یو شمیر نورو بیا غوښتل چې د هیواد دننه سفر وکړي. په مقاله کې راغلي چې د یو شمیر هغو ښځو ستونزه بیا چې هرات ته یې غوښتل لاړې سي تر شنبه پورې هواره سوه، خو په مقاله کې لولو چې دوی وځنډول سوې او پر وخت یې په خپل پرواز کې سفر ونه کړای سو. د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د بیرته واک تر رسیدو راهیسې د کار تګ را تګ او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نجونو پر فعالیت بندیز لګول شوی دی. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یو مخکینی شرط دا دی چې طالبان د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د اوس لپاره هم دومره د پاته پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. وړاندې درته اونیز بحث 15 دقیقې لرو. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. پر ښځو او نجونو وروستي محدودیتونه او